درنو افریدونکو السلام علیکم اته بجیشوې د اسوري رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوښتونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 19مه د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک شو او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شهر برید غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللې دی. ایران پلاو حوثی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شهر د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس در راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکراینی کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوثي یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوثي یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتې ټنه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتې ټاته. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځه لس. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو لس. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي لمریز کال د حمل و ماو د میلادي 2020 د مارچ 20 م په روانه خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر ښځې پرې نه شوې چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په وروستیو کې سختریزو اقداماتو ته اور زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجودې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا بروجونه د خرابیدا په حال کې دي. دا که ونسی جوړ نسی کار باندې ونسی انده بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخینه ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي. هغه ته نور اجازه ده دې نسته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنه کړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو شوزو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې سي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل سوې چې هرات ته روانې وې، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2.5 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو ښځو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ده ورکړې، ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځې دوی په لیکو کې موجودې، څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړو توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او سره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړي، دوی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر هم دې ته آلت چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده، هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریسي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښته دي چې شاید د حکومتداري د دوی په اند باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اسلام څنګه دغه لارې نعامه دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې درېږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې هم راغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د هر سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصلاح یا خونی رابطه ولري او یا داسې مثلا هغه سره واده کړي. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی سي بدون نارینه نه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېره مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه و چې د وسیله د سفر په امن کې ده اصلا نور جواز لري، او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د ولسی جرګې په خوانې غړې شینکی کډو خیل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي منیچ په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانو ویلي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکینی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې مؤسسو کوم کار کړی مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکینی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی:
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولي دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
کار باشد.
و مو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی ځواب رانه کړ.
له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی، ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کېننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته یې کړه چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وای، خو د په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه هم دي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوه لګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده شاه برجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څله خرابي سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخې ته مو ز سلطان سرور هرکلی کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته فرانسې ته بیول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو لاسته د کابل لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2013 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وویستل. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2018 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یوې افغان ښځې دې ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. دې همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیک کوم فرانکفورت هو خست روغتون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپله د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د استرس باعث کیږي او خلک نشي کولی د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستالژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کیدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کیدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپله باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې داسې پټ او څرګند د سیالۍ پیلامي دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یا د دغو مهاجرو په منځ کې د دې باعث کیږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بې ځایه بحثونه وکړي چې دا په خپله باعث دو کیږي چې په مهاجرین په خپل منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزه لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناانډولتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدلی شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید په پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بله موضوع دا ده چې یو انسان خپله څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بې مورده بې ګټو بحثونو ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونو کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکي او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بله موضوع د یو انسان عادي نورمال ژوند دی چې دی باید خپل خوراک، خوب او فزیکي فعالیتونه انډول وساتي. په څلورو ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروري دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فلان هوا ډیره ښه ده، 10 دقیقې لمر سره ګرځېدل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګېډه خوراک وشي. مخکې له خوبه همدا ډول د یو ښه کتاب، ناول وي که یا کوم علمي موضوعي مطالعه له سرعت مخکې ګټور اړخ لري. لبل اړخه په نوې چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دی. د نوې کلچر یعنی د نوې ټولنې هغه مثبت اړخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. تر ټولو مهمه دا ده چې باید په نوې چاپیر کې نوې ژبه زده کړي او ځان له ژبنیز قاعده وباسي. ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوی مصروفیت پیدا کړي، یا مسلکي کار یا غیر مسلکي کار، چې خپله دغه فکری مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې که یو څوک ځان په کارونو باندې مصروف کړي، کولی شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته آسانه شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
نو زده د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برن د سیمې څخه تاسو دا پیغام پریږدم. موږ دلته د برن په سیمه کې دا ستونزه لرو چې دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت سره واړو شه په دغه سیمه کې یو خدای انتم ودرېږي چې د وزګ خلک بیا کار نه
دا نه هلمند ولایت خبره کوم چې دلته د اوبو د خواته هډیره نشته ده. اوبو ډیره کمه ده.
مله زده جو خبره هیله ده چې زما ژغ تر بلورو مقامات پسې ورسي. دلته د هلمند ولایت واشیر پسې د شن سیمه ده. دلته یو کلینیک دی تو منی کور سړی ورسې د وا دپاره نن نسته سبا راسه، سبا ولاړ سه، نن نسته بل سبا راسه، کرد کیسې یې د هغه راکړم دي. زما د دغه لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې زما ږغ واوري، چې یا دا کلینیکو ته چې نوکې سم پام وکړي روغتیا لپاره.
زه د هلمند د ولایت د نادعلي ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دا زما پیغام د مخپړو چارواکو تر غوږونو پورې ورسېږي. ورکه د زمر د نادعلي ولسوالۍ کې دا کوم ډمبران چې دا ټول مکمل دغ کړي دي، په مینو چې پرسې دا ژر ژر باید چې جوړ شي. او داسې ځای نشته چې هغه ډېر مکمل یا په اوبو سره غورځولي یا پونګان سره دخ کړي دي، دا ژر ژر باید چې جوړ شي.
یوه ورځ د فرهاد دریاب په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خپرونې دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خپرونو کې درسره وي.
مونگ دوارا پو سفر بانده روان شو، زوت غارا پو غارا پو سفر بانده روان شو. ما جڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تشا میر من وے زیواز ستا پاچاو پاچنو بندی و بدستر گو نپناوام. یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس زہران درتا ولائی یو ورځ و ستا د اوښکو دوې سکې وې زما په جیب کې زنګېدم ستا پر پاولې یو